سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوې په دغه هېواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکې اونۍ پیلېږي او ډېری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوی ده. نن سه شنبه، سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینه دی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوي وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلي چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروباد سنګي ولسوالۍ امنیه قمندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور درې تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هېواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم دی چې هر کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال اولس کلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د اولس کلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلادیش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغه بریدونو بیلابیل ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتي ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغه بریدونو کې القرض الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي، خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به دالیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریز به نن د سېشمې پر ورځ پیل شي او تر پنجشنبې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرې ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوی فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کېږي. دا له تېر اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځنۍ ختیځ ته کوي. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه التام ولولې. د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده. د هغو ادارو اندېښنه ښولې چې دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی دایو ډیر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړي دي.
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو.
زه خپلې مجبورۍ یم دې حد ته رسولې، یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ پلوپټه کې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه.
د منځني ختیځ تحولاتو په اړه مرستي جزئیات درکوو. دا چې اسرائیل د دوشنبې په ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بښنه غوښتې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم. رازو اول مطلب ته د سترې میاشتې او سره سلیم نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 800,000 امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21 په خپله ایکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخې ته د ماشومانو او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 5 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې، او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیات امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن دي دایو ډېر بد وضعیت له امله ډېرې شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شوی. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو. مزدوري کوو، مزدوري خواستم نه مشتري وچکاری ده په دې ملک کې، وضعیت ډېر بد وضعیت دی.
خود طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو هڅې کوي.
د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره، د آی پی ډي یا داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره، په دې به ان شاء الله موږ وتوانېږو چې په لرې پرتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوې تغذیې ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتیایي خدمات وړاندې کړو.
افغاني سره میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسي. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
دغه امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپله امیدواره مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې د خوراکي توکي مناسبه باید استفاده کړي ترڅو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده، او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سرې میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامدارې وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بې ځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د 7 میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو تر څنګ ترڅنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونو وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېدو ته اړ ویستي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم ورزودې افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي، او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي د تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې وایي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جنې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او د غراز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسللو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته د نجونو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حقه حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم راتازه کړي چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوي وي. در زازی وایي دا سندره د زازی او ډیر پخوانی فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا اتیا یا نوی کاله عمر لري.
هماغه وخت هم د کلیواله پښتنې خځې د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی وه، او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په همدې خطر تازه کړ چې افغانه ښځه، افغانه پیغله له کار او له ښوونځي او له پوهنتون نه ګرځول شوې او دروازې پې بندې دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره راتازه کړ.
ورتا ورتی شانو کوینا دی د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
اسرائیل د دوشمې پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملې لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې ګڼو فلسطینیانو ته مرګ ژوبل اړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشمې پر ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول، بخښنه وغوښته او ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي. او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالي مؤسسې دولس شعبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدي، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیره هلته ساتلي. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختریزې ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1200 کسان پکې ووژل شول او تر 250 تنه نور ماتسول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله بل منځ وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته سوي دي بیرته به استنوي. خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د ازادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبې ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل سویو یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیزایر سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وژل سوي چې بیزایر سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو خنځی کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وژل سوي دي. اسرائیل دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشیا په جبالیا کې له څو پخوانیو عملیاتو وروسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس تر راپور مخې اسرائیلي چارواکو غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای او د چارې د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن د اسرائیلو پوځ د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوبغې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوي او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90% بې ځایه سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل دې کچالو حاصلات زیات دي، خود بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې پټیټه بای او پلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټونو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابېدو یې وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
همه موارد
ډیر لګي سړی خونښتا او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 80 تر 80 افغانۍ پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیه په دغه ولایت کې له 180 تر 180 افغانۍ پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یوه محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هېواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم په رارسېدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بېلابېلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډېر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
دا اونۍ د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزیګل په نوم مشاعره شوې. د دې مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللې. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي:
زه خپل مجبوری مده حد تر سوالی یو ورځ بجوړوم ځان له زندۍ کلو پټکی.
دا شعر ویونکی فرید یاردی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزیګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بېلابېلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غونزیګل تر اغلی وو، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مو واوریدل، خوند مو ځنی واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استاذ او ترجمان بللی کیږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډیر څه ځینې زده کیږي.
د وی ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ویل:
دوی را سره په ټولې معنا باندې وعده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه وعده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي فکری یعنی په هر لحاظ دی ولست لپاره کار کړی وي د هغوی ولمانځنه بم پکې کوو. نو دغه لړۍ به انشاءالله چې د دې نه وروسته جاري.
د غونزیګل په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې ګډونوالو ته وړاندې کړ.
بیا د نجونې کونډې نشي، بیا د همسره نشي په وینو سړکونه د ښار، حیران ولاړ یم د چوک پر غځېدلي سړک، د زه بتا یم کتت شوي څراغونه د ښار. ډېر غریب نیولي وړه بچي ته داسې ووي څه مې راوړه خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
د یادونې وړ ده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډېره ده او له پخوانه د دې ولایت په ښارونو، کلي او بانډو کې په ولسي کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپله پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام ډېر کړي، دا بهیر په پکتیا کې په ډېرې چټکۍ پرمختګ کولی شي.
مرغان په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. ها خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولی دي. زموږ همکار عبدی سپوږمۍ په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلې دي.
نوم مې شوانه پوپلزی ده، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو فارغه یم. دغه اوازې مې مخکې هم اورېدلې وې چې له دې وروسته به عکس اخیستل او فلم اخیستل دا به ټول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مضمون خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې یو شاګرد جریده جوړ کړې وړي رخلې جریده په غو کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزکه چې ویلې چې دا دولت کې راسیایت راسي د معرفت له طرفه. بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. نغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت هغه ټول وی دی بند کغه نادیده ونی و، یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې ورستیو کې د حکومت لوري چې پر رسنۍ وو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنۍ ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکول شي چې په غږیزه، انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
از منم فرشته ده ده بل خلایت و سیدون کم سی مخی خبریال و مربطه و سنی نظام یا امر بالمعروف ده کمرو ده من دولو امر کرده ده سی کمری باید بندی سی اغا سی زوندی سار یا زوندی جسمون کشکارین و اغا باید بند سی نور پرسنوی و پو تلویزیونون و پو اغا بندین. و از ما پو نظر ده ده خبریالان و لپار یو بد زیره ده و نه د خبري اعلانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره او د عامو خلکو لپاره.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ
مهم او لاندو خبرونو ته. په پاکستان کې د ماشومانو د